په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او ښکلې ورځ ولرئ. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلې دیارلسمه د سپتمبر څلرمه. د خپرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیویي ډرامه یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. خو اوس خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د روان 2023 د کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپل ټولنیزه ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له رواني پلوه یې د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو د زیات ولې کابله ډیر ماشومان او شزي لروونی ستونزو کړیږي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې افغانستان به ډیر ژر د وسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهار بندر سره ونښلول سي. د ایران د مهر خبری اجنس پرون د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نیمروز ولایت د وسپنې پټلۍ به ډیر ژر د چابهار له بندر سره ونښلول سي. ښاغلی شرافت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومې ده ویلي چې دغه پروژه به افغانستان له سمندر سره ونښلوي. د مهر خبری اجنس د همدې ادارې د ویان عبدالسمی دورانی خبری هم راخیستي چې ویلي دي له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې د 140 کیلومتره پټلۍ د ډېرې برخې کار بشپړ شوی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو روزنیز کورس کې د 15 سوداګرو ښځو د ګډون خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې په دې درې ورځني روزنیز کورس کې چې د کابل، پروان او میدان وردګو ولایتونو څخه د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو چارو 60 تنو کاروباریانو ګډون کړی وو. ګډونوالو ته د آنلاین تبلیغاتو، د خپلو محصولاتو د برانډ کولو یعنی بازار ته په خپلې ځانګړې نښې د عرضه کولو او د انټرنیټ لاري د پلور په اړه روزنه ورکول کیږي. په سوداګریزو چارو کې دغو ښځو ته روزنه داسې وخت ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په آسیایي جام لوب کې خپله لومړۍ لوبه بنګلاديش ته بایلوده. د بنګلاديش ټیم لومړۍ توپ وهنه وکړه چې د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې 304 دېرش منډې وکړې او افغانستان ته یې د 315 دېرش منډو هدف وټاکئ. د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې وکړي او لوبه د 90 منډو په توپیر بنګلاديش وګټله. د افغانستان بله لوبه به سبا سېشنبه له سریلانکا سره وي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي چې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره د اوکراین د غلجاتو، د صادراتو او د اوکراین د بندري شر اودیسا د امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دفتر پرون یکشنبه په ټلګرام کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د جګړې پر وضعیت او د اوکراین دفاعي اړتیاو په اړه هم خبرې وکړې او زیلینسکی د اوکراینی سرتیرو د پیاوړي کېدو لپاره د فرانسې د کلک ملاتړ په خاطر مننه وکړه. دغه راز راکل سوی چې د ترکیې او روسیې ولسمشران به هم نن په سوچي ښارګوټي کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقې خبرې وکړي. د عراق امنیتي ځواکونه پرون په شمالي ښار کرکوک کې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سول. پولیس او امنیتي سرچینې وایي د شنبه په ورځ د قومي ډلو ترمنځ په شخړه کې د مړو شمېر 4 ته زیات شوی. د قومي ډلو ترمنځ تر څو ورځني کړکیچ وروسته د شنبه په ورځ په کرکوک کې 4 مظاهره چن په ډزو ووژل سول. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي ټول وژل سوي کسان کردان دي. د کرکوک د پولیس ویان امیر شوانی په یو اعلامیه کې ویلي پرون یکشنبه په دې ښار کې ګرزبندي سپای ته ورسېد او موټرونه په عادي ډول تګ راتګ کوي. د ده په وینا پر لارو او سړکونو اضافي امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي دي. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د روسیې یوې کښتۍ دي د تیر کال په وروستیو کې له جنوبي افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل راماپوسا پرون یکشنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څیړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نه و. د جنوبي افریقا ولسمشر ویلي د جنوبي افریقا وسلې نه دي صادرې سوي. د جنوبي افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکي کښتۍ په دسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې برکړې دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې وویدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. په ایران کې په اعدام د محکوم سویو افغانانو پر موضوع د طالبانو چارواکو له ایراني لوري سره خبرې کړي دي. په بریتانیا کې یو نیو سیاسي خوځښت د افغانستان د رواني کشالې د حل لارو په اړه بحث کړی.
بلاخره داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د احساسي مالکیت وکړي، ټولو ته د منلو وړ وي.
له یوه دني عالم نه په یو مرکه کې اوري.
دا ځینې هېوادونه که غربي دي یا اسلامي دي، د پردې تر شا هغوی غواړي چې طالبانو ته یو قسمه مشروعیت ورکړي.
دا هم اوري چې تاجکستان کې یوه افغانه میرمنه څنګه توانېدلې د افغاني جامو په ډیزاین سره د خلکو پام ځان ته واړوي. د ترکیې یو چارواکی هیله من دی د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو په نننۍ کتنه کې له اوکراین نه د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه پرمختګونه وکړي. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغلست ورزو. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت چارواکي وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او سرپرست سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ په هغه هیواد کې په اعدام د محکوم سویو افغانانو پر مسلې هم خبرې وکړي. ایران د افغانستان هغه ګاونډی دی چې تر اوسه په ښکاره او په پټه ډیر افغانان اعدام کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې له هغې هېواده افغان بندیان بیرته خپل هېواد ته ولېږدوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغې کتنه کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي ترمنځ ترسره شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د پراختیا ترڅنګ د قضایي همکاریو او په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو دوسیو ته د رسیدګي پر موضوعاتو هم خبرې وشوې. بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په ایران کې د په اعدام محکوم شو افغانانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شخص ظفر فضل محمد حقانی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په هغو سلګونو افغانانو کې چې تر اوسه له ایران څخه افغانستان ته لېږدول شوي، هیڅ یو په اعدام محکوم شوی افغان بندي خپل هېواد ته نه دی لېږدول شوی. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي افغانان له ایرانیانو وروسته لویه ډله ده چې په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو ډلې دغه څرګندونې د تېر یکشنبه په ورځ د اګست په 8مه په خپله ویبپاڼه کې په ایران کې د یو افغان د اعدام کېدو په تړاو کړي او په یو راپور کې ویلي چې د سبحان افتخار الدین په نوم یو افغان چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی د لورستان ولایت په علي ګودرز زندان کې اعدام شو. د ډلې ویلي په 2021 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې په ایران کې د هیڅ یو افغان د اعدامېدو راپور نه و ورکړل شوی، خو په دې میاشت 15 تنه افغانان د 15 ورځو په موده کې اعدام شول. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په دې اړه چې د دې کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام عملي کېدل اسانه شوي خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. د ایران د بشري حقونو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ایران کې د هغو افغانانو شمیر درې چنده زیات شوی چې اعدام شوي دي. د دې ډلې په وینا د یوه کم کې ځوان او یوې ښځې په ګډون پر 1400 افغانانو د اعدام سزا تطبیق شوې او روان 2023 کال تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه اعدام شوي چې 2 جولای په 8مه په عام محضر کې په دار وځړول شول. که څه هم په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو پر قید محکوم شوو افغانانو شمیر شاوخوا 6000 کسانو ته رسیږي. افغانستان ته د دغو بندیانو د انتقالولو د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته د په سلګونو افغان بندیانو د انتقال خبره کړې او دا یې هم ویلي وو چې په ایران کې په اعدام د محکوم شوو 200 افغانانو سزا کمه شوې او هغه پر قید بدله شوې ده. افغانستان ته له ایرانه د افغان بندیانو د انتقال د پروسې په اړه په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شخص ظفر فضل محمد حقانی تېره اونۍ د اګست په 8مه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د درېمې مرحلې په اړه له ایراني لوري سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړه چې 1116 کسان انتقال شوي او د پاتې نورو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. د ایران اسنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله پرون یکشنبه وویل چې په ایران کې په اوس وخت کې شاوخوا 6000 افغانان بندیان دي. ایران د نړۍ یو له هغو 2-3 هیوادونو دی چې پکې زیات اعدامونه عملي کېږي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی تېره اونۍ وویل چې روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي او د کال له پایله تر اوسه 453 کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي.
د ملي محور فورم په نامه د یوه سیاسي خوځښت لخوا بریتانیا کې له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د وتلو او حل لارو په اړه غونډه وسوه. د دې خوځښت مسؤل ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې د اوسنۍ کشالۍ د سوله ییز حل لپاره به دوی خپلو غونډو ته دوام ورکوي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د بریتانیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر راټول شویو افغانانو د سپتمبر په 2 د ملي محور فورم لخوا د نیمه پیړۍ غمیزه او د نجات لارې تر عنوان لاندې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه غونډه کړې. په بریتانیا کې د ملي محور فورم د سیاسي خوځښت مشر حنیف الکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې چې د سولې، ملي یووالي او پرمختګ لپاره د ملي ډیالوګ په نوم پیل شوې وه د افغانستان په ستونزو بحث وشو. هغه زیاتوي د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې له افغانستان د باندې به د افغانانو له اجماع وروسته په افغانستان کې هم غونډه پیل کړي.
بیا به د افغانستان ته د غزول کېږي چې دلته د مختلف پولیسونو ترمنځ غونډې وسي چې یو اجماع رامنځته شي. کله چې یو د ملت په سطحه باندې اجماع رامنځته شوه بیا به د حاکم نظام سره خبرې اترې پیلېږي تر څو پورې کوشش دا وسي چې دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي او بالاخره داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ټول افغانان د احساس مالکیت وکړي، ټولو ته د منل وړ وي، په حقیقي توګه سره افغانستان د یو سولې او ثبات او پرمختګ په لور بوزي.
د ملي محور فورم د سیاسي خوځښت مشر وایي د دوی هدف دا دی چې ولس ویښ کړي او د ولس په ویښتابه سره به اوسنی حاکم نظام هم مجبور شي چې ملت سره خبرو ته کښېني. د دې غونډې یوه ګډونواله او د بشري حقونو فعاله فیروزان رسولي وایي په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په خوندیتوب هم بحثونه وشول.
د سولې موضوعات، د پرمختګ موضوعات، اقتصادي موضوعات، د بشري حقونو په اړه باندې موضوعات او څنګه کولای شو چې موږ یو خپل مخ ته یو لار هوار کړو تر څو په افغانستان کې شته مشکلات موږ وکولای شو د یو گفتمان یا د یو بحث یا د یو ډایلوګ د لارې موږ هغه حل کړو.
په همدې حال کې پخوانی خبریال او په سکاټلند کې د البا ګوند بشري حقونو پلټونکي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هغوی سره اسیره شوې هم وه او په دې کانفرانس کې ګډون کړی وای طالبان له ښځو د سپر په توګه کار اخلي، خو هغه بیا هم د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د ستونزو د اوالي لپاره په خبرو اترو ټینګار کوي.
د دې ستونزې د حل لپاره له نړۍ د طالبانو ګوښه کول حل لاره نه ده. زه فکر کوم چې له ښځو د یوه انساني سپار په توګه ګټه اخیستل کېږي. زه ډاډه یم چې کله نړیواله ټولنه د دې مسلې په اړه غور وکړي او له طالبانو سره د خبرو اترو لار پرانیزي، مسایل به عادي حالت ته ولاړ شي او نجونې او ښځې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي.
دا کانفرانس داسې مهال کېږي چې د طالبانو په اوسني نظام نیوکه ده چې د ستونزو د هواري لپاره د ملي ډیالوګ ټولې لارې تړلي او یوازې خود مختار اداره جوړه کړې چې ټول پکې په دوی پورې تړلي کسان حاکم دي. خو طالبان بیا دا ادعا نه مني او وايي حکومت یې ټول شموله دي او له ټول افغانستان استازولي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پورستوی کې د زنوی هیوادونو ظاهرا دینی عالمانو افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. طالبانو هڅه کړې د دغه ډول سفرونو د خپل حکومت لپاره د تبلیغ د وسیلې په توګه کار واخلي. د اسلامي نړۍ برداشت له طالبانو څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه له مدني فعال او دینی عالم قاری عیسا محمدي نه مطرح کړې ده.
اسلامی نړۍ یا د اسلامی نړۍ علماء کرام چې د مسلمانانو امامان دي هغو په فعلاً حالت کې زما په نظر باندې هغو ګم دي. هغه مسؤلیت چې قرآن او حدیث یعنی د اسلام مقدس دین ورکړی هغوی فعلاً مسؤلیت د مسلمانانو په مقابل کې په ځانګړي توګه د افغانانو په مقابل کې هغو هغه مسؤلیت نه ادا کوي. دغه علما چې الته تللی دي او د طالبانو سره ناسته د خلکو کړې ده. زما په نظر باندې دوی دا سفرونه یا سیاسي اخباراتي رنگونه لري او یا د دوی په منځ کې ځینې احساساتي تندروي او افراطیان شتون لري چې په تیرو کلونو کې دوی د ترهګرو سره اړیکې ساتلي په شعوري ډول سره یا غیر شعوري. هغوی د ځوانانو نه سو او غلطه استفاده کړې ده. موږ او تاسو تیرو څو کلونو کې ولیدل چې د اروپایي هیوادونو ځینې نوجوانان د داعش تر نامې لاندې همدې خلکو عراق او سوریې کې د مرګ خولې ته ورکړل. دوی یا خو په ړندو سترګو یعنی کورکورانه بدون د څېړنې او تحقیق په عقیدوي لحاظ او یا خو په استخباراتي ماموریت د طالبانو ملاتړ کوي.
محمد صاحب، ځینې هیوادونه ولې اجازه ورکوي خپل علماو ته چې افغانستان ته سفر وکړي سره له دې چې دغه هیوادونه طالبان د یوې افراطي ډلې په توګه پیژني، یعنی په رسمیت نه پیژني؟
ځینې هیوادونه مثلا انګلستان دا هغه هیوادونه دي چې دلته ملایان یا خو د ازادۍ نه دو سو او غلط استفاده کوي یا خو دوی ته وظیفه ورکړل شوې ده. دا ځینې هیوادونه که غربي دي یا اسلامي دي د پردې تر شا هغوی غواړي چې طالبانو ته یو قسمه مشروعیت ورکړي، ولې چې طالبانو په دوحه کې د امریکا سره کوم تړون چې کړی ده په هغه تړون کې د امریکا د ټولو ګټو ګارنټي او ضمانت هغو ته ورکړی او هغو سره یې دا تړون کړی ده چې دوی به ورته ډېر ښه وفاداره ملګری او یا همکاران پاتې کیږي او هغه کار چې په تیر شلو کلونو کې جمهوریت په ډیرو زیاتو لګښتونو مصارفونو د کړی طالبان په ډیرو ارزانو باندې کوي.
محمد صاحب، فکر کوي دغه ډول سفرونه به اغیزمن وي
که چیرته د حکومتونو لاس د دوی تر شا وي؟ اغیزه کوي، ولی ملایان چې دي هغه یو خو د حق د لارې رښتونی صادقان علما دي، یو د هغه مامور ملایان دي. دا مامور ملایان دو پټګي او برګیو په خلکو په فریب او په دوکه کولو کې ډیر ښه مهارتونه لري، نو دو ډیرې ښې هغه لارې ورته هوارولی شي او ذهني سازي ورته کولی شي. که د حکومتونو د دوی تر شا لاس وي نو دا تر یو حده پورې خپل تاثیر لري، یعنی د طالبانو د شلو کلونو ظلمونو نارواو ته او په ناجایز راتګ ته دو مشروعیت ورکولی شي.
مدني فعال او دینی عالم قاری عیسی محمدی و ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم دیو بهرنی مسأله، د ترکیې د ولسمشر یو جګپوړی سلاکار هیله من دی چې د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ نننۍ کتنه چې په سوچي ښار کې کیږي د تور سمندرګي له لارې د غلجاتو د صادراتو د موافقې له احیا کېدو سره مرسته وکړي. دا هم په دې باب جزئیات.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په کتنه کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي. دا خبره د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان او پوتین به نن د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار آکف چغاتای کلچ له هابر ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې موږ په دې برخه کې مخکښ رول لوبوو او د غلې د دهلیز د عملي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې قوي ملاتړ وینو. هغه زیاته کړه د اوسنۍ موافقې په اړه به په دې کتنه کې خبرې وشي او موږ محتاطانه خوشبین او هیله من یو چې یوه مثبته نتیجه به ترلاسه کړو، ځکه اوسنۍ وضعیت پر ټولې نړۍ اغیز کوي. راپور له مخې د جولای له میاشتې راهیسې چې روسیه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب په خوندي توګه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له موافقې وتلې، په دې وروستیو کې د تور سمندرګي په غاړه د ادیس ښار په جنوبي بندرونو بریدونه زیات کړي دي. اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسي ډران الوتکو د داریوب د سیند پر تاسیساتو چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره ډیر مهم دی برید وکړل، چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر سلاکار دغه راز وویل چې انقره په دې پوه ده چې د دغې موافقې په وړاندې خنډونه شته. په تېره بیا په تخنیکي برخه کې او زیاته کړه چې روسیه له خپله اړخه د خپلو غلو د صادراتو او د پیسو د تادیاتو سیسټم ته اندېښمنه ده. هغه وویل د دغې موافقې په وړاندې د سویفت د پیسو د لیږد را لیږد د نړیوال سیسټم په څیر ځینې موضوعات څو اړخیزې ننګونې دي. خو د نوموړي په وینا په دې اړه د روسیې د ولسمشر پریکړه مهمه ده. د ترکیې د ولسمشر د دغه سلاکار په وینا د دواړو ولسمشرانو اردوغان او پوتین ترمنځ دوه اړخیزه غونډه به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیلېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا په نویو وړاندیزونو کې پر روسیې ځینې بندیزونه لرې کېږي. د راپور له مخې د اروپا لپاره د روسیې د کرنیز بانک څانګې ته به اجازه ورکړل شي چې له سویفت سیسټم څخه کار واخلي، او هم به په اروپا کې د روسیې د سرې د شرکتونو کنګل شوې شتمني آزاده شي.
وس لیسمت څاروان اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د شسو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د برېټانیا چاپ د نېشنل ورسپانې د یوې لیکنې سر لیک دی چې د دې ورسپانې د بهرنیو چارو خبریال ډیوډ پراټ لیکلې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي ورځ په ورځ د قیوداتو دیوالونه سره نږدې کیږي او د هیلې هیڅ ترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یولس ولایتونو کې له ښځو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوې چې یوې خپلواکې موسسې یعنی د افغانستان د شنونکو شبکې ورسره کړي دي. د نېشنل ورځپاڼې د خبریال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې له ډیرو کلونو راهیسې داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان له پاتې کېدو سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په هغه هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅکله یې نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقونو ځینې مهم کتونکي هغه قصدي ظلم، جنسیتي اپارتاید او د ښځو خلاف جنگ بولي. په 2001 میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې باید د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي، داسې ګومان کېده چې هر څه به بل شان وي. لیکوال زیاتوي خو ډیرو افغانانو او د په شمول بهرنیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه درشل لرله شک درلود چې دا طالبان دي له هغو سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2001 پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې ده. یورو ایشیا ریویو خبرونې په تیرو دو کلونو کې د طالبانو د حکومت نیمګړتیاو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې حماد بلوچ کښلی ویل شوی چې په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د افغانستان وضعیت دقیقې ارزونې ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت ولې په دې ځانګړي طریقه کې استبداد له پراګماتیزم سره اخشل شوی دی، سره له دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او حتی له دې سره سره چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژندل کیږي خو دوی عملا په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړی دی. د نن په خپل هیواد کې د طالبانو د حکومت اقدامات له انتقادونو سره مخامخ دي او ورڅخه غوښتل کیږي چې باید بدل شي. د دوی اوسنۍ حکومت چې د 2021 د سپتمبر په 1 جوړ شو له هغه یو سره ډیر توپیر نه لري چې دوی په 1990 ملسیزه کې درلود. اساسي قانوني ځنډولې او د راتلونکي نظام او قانوني چوکاټ په اړه پوښتنو ته ځواب نه وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تاجکستان کې د یو افغان میرمنې د افغاني جامو د ډیزاینولو کار د خلکو پام ځان ته اړولی دی. فرشته حسینی افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تاجکستان ته کډه شوې ده. دا وایي زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړي او دا هنر یې د نورو کارونو ته په کتلو سره زده کړی دی. دا راپور د فرشته حسینی په ژغ پیلېږي.
در جریان تطبیق پروژه ها بعضی مهارت ها را که می دیدم از خانم ها از ترینر ها در جریان بازدید کوشش میکردم که یاد
وای کسبگر دوده نوره کوی در این میرمن پا خبره پا بدورس که یوازی زدکره کسب پا درد وخورد. فرشته حسینی که چه هم در نرسنگ پا برخه که زدکره کری خود افغان میرمنو در اقتصاد او طولانیز موقف در ظرفیت لورولو پا برخه که پیو بحرانی بنسرد کش پر لسکالا کار کرده ده. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ګاونډي هېواد تاجکستان ته کډواله شوې وای د دندې پر مهال چې کله روسونکو نورو میرمنو ته ګنډل ورزده کول دوی به هم ورته پام کوو چې یو څه زده کړي. نوموړی اوس په تاجکستان کې افغاني جامې ډیزاینوي.
زمانی که تاجکستان آمدیم یک
کله چه تاجکستان تراغلو یو ناتسا پا پا کور کنستم دیره تستونز من و حقا تجربه می چه پا افغانستان که دروده دیدی لاملش و چه تاجکستان که کار پایل کلم ستن او تار او لگ رخت سرمه گلدوزی او دیزاین پایل
کردم با تره گلدوزی و دستوزی دیزاینری.
فرشته و سینی چکم دو کاله پا تاجکستان که در دیزاین لند محال و روزنیزو کورسونو که گردون وکرد چو په خبره د تاجکستان د صنعت او سوداګرۍ ادارې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بنسټونو لخوا افغان کډوال میرمنو او د کوربه هیواد په لور لپاره جوړ شوی و. لڅ ځن وروسته اغلی حسینی په دې وتواني د خپل ډیزاینونه د تاجکستان هیواد د مود او فیشن په اونۍ کې نندارې ته وړاندې کړې. نوموړی وایي اوس دوی داسې جامې ډیزاینوي چې د افغاني او اروپایي جامو ګډ ډول دی.
زمانی که ما دیزاینرهای افغان روی صحنه برآمدیم بعد از این که لباس
ها کلچه مونگ افغان دیزاین که اون که پر صحنه راغ رو از مونگ کالی ننداری تا بندی شد باور وکړی ټول ودری دل آن دا چه کلا میرمنو مگولی دل اوه ویل چه مونگ تا جلا راغلا دا چه افغان میرمنی پا چه حالت کی دی خودوی کولی شی هغوی تا لاس ور کری دوی هنر او زلول شی او کارونه ننداری تا بندی شی دوی وشوی کولی دل تا لار
کرده هنرشان سیقل داده شوه یا به نمایش بگذارن و تان سر اینجا را پیدا کنن.
فرشته حسینی اوس کولی شي د دې هنر له لارې په تاجکستان کې یو کوچنی کاروبار پیل کړي او تر یوه بریده خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. خو فرشته نور افغان نجونو او میرمنو ته څه پیغام لري؟
تجربه ای که خودم کردم توصیه ام برای تمام خواهران عزیزم چی در افغانستان هستن؟
دغه تجربه لمخه چې ما درلود از ما توصیه ټول غوښندو ته چې په افغانستان کې اویال هیواد بهر کډوال دیده ده چې د زده کړو تر څنګ یو مسلک زده کړي ځکه ځینې وخت داسې شرایط راځي لکه افغانستان چې هم یو مصروفیت دی او هم له وړکی ځای تار او ستنې وړي کارخونه او د یوه ګنډلو له ماشین څخه ګټه پورته کولی شو.
میتونیم ما مفید واقع شویم.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د فرشتې په شان ډېرې افغان ښځې بې دندې او کډوالې شوې. خو دوی د طالبانو د محدودیتونو او د کډوالۍ د فشارونو سره سره شپه او ورځ د خپل پرمختګ لپاره کار کوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادی رادیو.
او اوسم د ساينس لنړی. سپیس ایکس د فالکون توغندی په وسیله د امریکا د فضایي ځواک دیارلس سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږلې. دا روان کال د سپیس ایکس یو شپیتم ماموریت دی. وروستی ماموریت چې د چنمې پورس تر سره سو دوه ځلې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی و. دا هم په دې اړه راپور.
سپیس ایکس په یو وار د امریکا د فضایي ادارې یو شمېر پرمختللې پوځي سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ورسولې. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې فالکن توغندي د امریکا د فضایي پراختیا ادارې دیارلس سپوږمکۍ په کالیفورنیا کې د وینډرګ له فضایي مرکزه فضا ته ولېږلې. د سپیس ایکس یو انجینیر زاکاري لوپن په دې اړه وویل د پروان 2023 میلادي کال کې د سپیس ایکس یو شپېتم ځل دی چې فضا ته سپوږمکۍ توغوي. سپیس ایکس په لومړیو کې غوښتل چې دا ماموریت د اګست په 1 دیرشمه اجرا کړي، د فالکن 9 توغندی د لومړی بوستر د یو انجن د نیمګړتیا له کبله د ماموریت د سپتمبر لومړی ته وځنډول شو. خو د سپتمبر په لومړی هم د توغندی تر لیږلو صرف 12 دقیقې مخکې د تخنیکي ستونزې له امله ماموریت بیا وځنډول شو. بلاخره د سپتمبر په دریمه سپیس اکس د امریکا د فضایي ادارې دیار لسپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولیږلې. سپیس اکس د سږکال په لومړیو کې د امریکا د فضایي ادارې لسپوږمکۍ د فالکن نه توغندي په وسیله د مځکې مدار ته وړې وې.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیره ډرامه کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانې په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته تا د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو. اوس ډیر زر زر ستړی کېږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن مې ډیرو ځوانانو نه تکړی. دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کېږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خوای سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله مورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوي صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوي صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دې وي، څه ښکلی او مزهدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډېر شوقي یم او ښه چای څښم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو بده نه وي غلطه کړې؟
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پرې بحث او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګله څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وو.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوشی بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
داسه بنوی مولوی صاحب، هغه خو ډیر خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، د واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوي، د مو په ګمان دوی خو د دورو په خلک هم ندی. هسه د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوی صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه یې ساتي. او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه دي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډیره پخه خبره دی وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوا یې ورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته د هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، له ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وسکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول، چوری ولی رانقلل امیده
سنگینا. گمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروف ای، له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین، بلې د فرنګي مرکز جوړېدل، ټول یو ځای شول.
از ده درنه د غبار صاحب او خیالی په اکله پوښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي.
غبار صاحب نن ناراضی، هغه دغه معلومات را لېږلی دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو.
رښتیا وایې؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي.
دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیره سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله به کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګوزار په اړه لږ شان معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګوزار او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو، سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګوزار یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزار اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزار اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکړئ یوسف جان.
تا غله کړه مې راکړه.
واخله.
خیر اوسئ.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزار والم فکر مې کاوه چې ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزار نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې د ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه، مهرباني وکړه.
سنګین، ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورینه یا په مالګه او یا په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله حیران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی د ما لوی کړی، ما دی خرج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي. اوس ګټې نورو خلکو ته کوي، ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. تګي خوله په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم نه منم نه چې ما یار یې.
لا جانا، لالا جانا، لږ وخاندې چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قال یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي؟ زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې، اوس نو واخله یوه. واہ واہ دس فلمی ایکس دے واخست تب ویش دا ٹولی ونے تا چپا کھڑی دی
پلا جانا سمرا ڈیری ونے مو وہلے
ہم دور لرگی تھا اڑتیا لرو لورے دو دو کورون لرگی دی دا شکر زائے خدا دے چھ ونے مو کینہ ولی دی مور بد تل ویل چھ سم زنگل دے جوڑ کے گوری چھ دا دے وز دا ٹول کلی لپارا تری گٹا خستل کی گی
پلار جانا گمان کوم چې د کڑکیو دروازو لپاره نور لرګی ته اړتیا لرو لدی لرګی نه خو کڑکی نه جوړیږي
چورت موه زویا ما چې لرګی په غاړه واخیستل مخکې مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی د لرګیو په سوداګر مې پور دی
ښا ښا په یاد مې شول پلارا هغه پور یې لا نه دی درکړی
نه که نه څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار ارزان یې درته حسابوم خو نغدې پیسې نه لرم راته صبر وکړه ہم دے صبر دادے کلو نہ تیر شون اس میں زردے چھ ورشم و چار تراش ری واخلم لدے سر دے آبادی لپار لرگی پورا کی گی لخیرہ
والا بے شکر دے پلار جانا سمرا خف فکر دے ورطا کھڑائی دے
بس نزوی دے خیر کار دے بیدہ دے چھ دے خیر پہ دے کار کے لپورا صداقت و ایمانداری نہ کار واخلو رہتیا دا ملالا سشوا
آغا دے پلار جانا دے حشر گرو اکسو نہ اخلی
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی ورکې نه کی
ته صبر شه زه ورته غږ وکم ملالی و ملالی
زوی سنگین لالا دلته اکسونه فلمونه اخلم
خورې یو ځل دلته راشه هله را منډه کړه
دا دی در اخلم
ملاله څه کوې سنگینه زویه
وږی شوایم پلار جانه او دا دی غرمه هم نږدې ده
هو غرمه خو ده دا شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو
سنگیل لالا راغلما ستی ویل
غرما دا خوری وگیو تیو زلکور تا ورشا چه دوڑی تیار دو کنا که تیار ورا تا زنگو واحا چه دوڑی پسی درشم
سنا دا لالا داده زلارما
بیڑا مکاو چه ونلویگی ملالی پا کرار ازا
بستر کو پلار جانا
آشقه وایم کور دی لغلی ډک شه کوخلی مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه چې خټه همالته لمده کړو یاره نو ډېر ګنګسه دی
وا لکه چنارګله ډېرې پټکې را باندې مه کوه غلطي مې کړې په خپله سموومه آشق د خپل بام واورې د بل چا کور ته نه اچوي بېغمه اوسه
والک آشقه دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی ته یې پېژنې
کوم دی څه شو هغه دی او هو هو یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي او
فکر نه کومه د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو هغه نه دی بل څوک دی
څه بل څوک ته تیغ وکړه کومه ده ای مګم آشنا غونې ښکاري چیرته به لیدلی دی
کرار چی جوب لے نکے کچی پخوانای مل گرے دے
واخ عبدل جان قربان دسم تے سنگ یار آواز
السلام علیکم
دیر بودا پاس
وعلیکم مرد کے مظالم
وعلیکم السلام
زور مارا کوا
قربان شیخ
خری چ تم رکھوی شوی
یار
پخے
تو خدا چا غشکو پ خوب کی ولید تو دبر مودا چیرے ورپی تے مری جوان دی ہیل ترک نہ ہو
گورا کنا اس چالا کا شوی امی ہا زه نو باید تا نه ګیله وکړم تا کله زما پوښتنه کړې ده
ته راځه 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 ته راځه چې نارګل سره معرفي شه دایم زما نږدې یار او ملګری دی
مخکې شه درځه
راځه
ستړی مشه عبدالله وروره په خیر راغلې
خیر اوسې ته ستړی مشه چنارګله
وای چنارګله دې څنګه پېژنې ها
کور دې لغلې ډک شه ها شوکا مخکې دی ورپسې منډې نه کړې
خیر دی زما په لیدو لږ شان ورخطا شو دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم
پوهنو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی
خواختونه و سره تیر کړی دی
او والا چې خواختونه
راځي راځي چې حالت سره په غلیم چې کینو عبدل وم ستړی شوی وی راځي
زای مخ
ولا ارشه رښتیا وای عبدل جان راځه راشه دغه خواته چنار ګل چای وګړه خوشتا کړه او ولې نشته دا به اوس اچوم واخلا چې کڑک چای دی دام دو خوشحال کاکا تھوڑا گڑا واخلا چې دم دی جوړ شي
خیر سه
نوش جان کا خخ عبدل جانا و دی نو لے چې زما خواته د سنگ را پی خو کړه لار خو بده نی غلطه کړي
نه نه لار مې نه ده غلطه کړي که پوخ را غلایم تر دې وروسته به همدلته در سره اوسېږم او دې و کاروبار غم بم را تکوي
ان شاء الله ولی نه ډیر ښه خفه کې د کړای اے خو د نوې چې سر ډول کار غواړي
ډیر خبره مې پزړلې بیا به سره کیسه کوو اوس به دا ما جوړه کو څنګه
او وایم چې بالکل سم ده اوس په قرار دا چای وڅکا
او هو غبار صاحب سلام علیکم لټیری مودې پاس می ولیدې بیخی بدل شوې ولا
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالدا یار بدلیدو خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کم نو سم تازه کیږم اوس تازه له رخصتۍ نه راغلیم نو زه قدر ته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره در پسې خفه شوي و ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډېر بریالي و ډېرو کلیوال راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تېر شول
ډېره ښه ده په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره دی یو ډول زه دور سره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه زده او زد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کیږي چې د ګوزان ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزان ویروس خپور شنو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
اونو باید چې د دې کار پښتنه تي وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پرې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخی در سره هم نظر ایم
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوښښ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړه
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
مونږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکت دی همداسې له ګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکې خپل ټول کلیوالو نه باید مننه وکړو کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نه نه راټولیدنه د یو بل نه وخت او ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شوی یو د خوشحال خیلو په کلی کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلې دي د پرمختګ خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ما ته یې د خبرو وخت راکړ. ورونو، مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړوو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین. و خلکو، لکه چې چنارګل مو هیر شو، وایم د مرګي دې هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزن واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو سو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
سلیم کچر کو قدر تم شران ಶರಾನು ಪವಲೆ ಮೋಕವು ವೈ ಹರ್ ಕಲೆದ ಪಸರ್ಲೋಕವು ಅದರ್ಧ ಮುಶರಾನು ಪವಲೆ.